سره مشه د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری ما په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری ته لرو. خوړم به د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه راته اسرار لم مومن وړاندې.
لومبے دن خبر نو سر ٹکی د پاکستان آئین ساتن غورزنگ بشر محمود خان اڅکزی وای لټولو سرکاری کمیټه استعفا ورکوي. د پاکستان په مختلف خارونو کې نن هم د پیکا قانون ضد مظاهری کیږي او د امریکا مرستال ولسمشر خبرداري ورکړي چې په ټول اروپا کې د بیان ازادي د شاتګ په حالت کې ښکاری. او زه خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان د اې ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څخه وايي له هغه ټولو کمیټې استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرستر ګوهر علي خان او د نورو اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د غړي خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له ټولو سرکاري کمیټې استعفا ورکوي. نوموړی وایي د اسمبلی سپیکر په درې یا څلور کمیټو کې زمانو ماچولې خو زه ترې استعفا ورکوم ځکه چې دا جعلي اسمبلی ده. د پیسو او زور په بنیاد راغلې ده. موږ د دې قندنه کوو. موږ د اسمبلی نه منو. اسمبلی به هغه وي چې تحریک انصاف یې مشري کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او تحریک انصاف په ګډون د تحریک تحفظاینی پاکستان په نوم حکومت مخالفه اتحاد وایي چې 2024 کال د فروری په انتخاباتو کې پوځ د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلی کړی وا خو پوځ حکومت او ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي. پاکستان وایي د امریکا له خوا هند ته د جدیدو وسلو ورکولو اعلان دوی اندېښمن کړی دي. د بونو چارو دفتر بیان د شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په خپله وینا کې دغه څرګندونې وکړې. نوموړي نور وضاحت ورنکړ خو زیاته کړه چې د هیواد بونو چارو وزیر اسحاق ډار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د فروری په 13 نیویارک ته ځي. د برسال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د فروری په 13 سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. د فرانسې خبري اجازه لیکلي چې ټرمپ تر ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته ویل چې پر هند با F-15 د جیټ الوتکې خرڅوي. د یادونه وړ ده چې پاکستان او هند څو وارې د کشمیر پر سر یو بل سره جنگونه کړي. د پاکستان په مختلفو خارونو کې د پیکا قانون ضد مظاهرې دوام لري. د فروری په 14 د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته په لګېدلي بوکرتالی کیمپ کې یو شمېر خبریالانو ګډون وکړ. د جنستانو فیدرلی اتحادی پی ایف یو جی صدر عبدالبرت هرتالی کیم ته په خپل وینا کې ویل چې د پیکا قانون خلاف با ټول ګوندی زغونډه هم رابلی. دغه راز نن هم په پیښور لاهور کوټه او کراچۍ کې د یاد قانون خلاف مظاهره کیږي. د جنوري په اخره کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینیټ تر منظوري وروسته پیکا قانون ګرځېدلی. د دې قانون له مخې آنلاین جعلي خبرونو خپرونکو تبا تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکوي او تر 1,00,000 روپۍ پورې به جرمانه کیږي یا به له دواړو سزاګانو سره مخ کیږي. خو خبریالان دغه قانون د اظهار په ازادۍ برید ګڼي. بلخوا د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس هم ویلي چې اسلام آباد قوانین د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کارولی دي. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې پرون د بې چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان ټپي شوي. عیني شاهدینو د مشر د ازادۍ څانګې ته ویلي چې چاودنه پرون د جویزندا جان جماعت کې هغه مهال وشوه چې مونځ کوونکي د جمعې د مانځه لپاره راټول شوي وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا پیښه شخصي شخړه بللي خو دا ادعا په خپلواکه توګه تایید شوې نه ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ورته بریدونو ذمواري د داعش خراسان څانګې منلې. کابل او کندوز په تیرو 3 ورځو کې د بریدونو شاهدان وو. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د جرمني په میونخ کې امنیتي کانفرنس ته د خپلې وینا د لارې خبرداري ورکړل چې په ټوله اروپا کې د بیان ازادي د شاتګ په حالت کې ښکاري. د په خبره غیر ارزول شوي کډوالي هم د دې براعظم لپاره د یو جدي ګواښ عکاسي کوي. اغلی وینس د فروری په 14 د میونخ په امنیتي کانفرنس کې خپلو اروپایي متحدانو ته په وینا کې ویل د یورپ په وړاندې کوم خطر چې زه ډیر اندېښمن کړم هغه روس نه دی، چین نه دی، کوم بل بهرنی قوت نه دی. هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم داخلي خطر دی. د د یورپ له خپل ځونو بنیادی ارزښتونو په شاکې دل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د مرستال دواړه په اروپا کې د بیان د ازادۍ پر محدودیتونو په کلکه نیوکې کوي، په ځانګړې توګه پر هغو ګامونو نیوکې کوي چې اروپایي اتحادیې د ټولنیزو رسنیو په اړه پورته کړي، وایي چې هدف یې د کرکې موادو او غلطو معلوماتو مخه نیول دي. او اخري خبر د کرکټ، نیوزیلند درې هیوادونو د کرکټ لوبډړې په پایلوبه کې پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې وګټلو. د فروری 14 د کراچۍ په ملي لوبغالي کې پاکستان لومړی بیٹنگ وکړ او نیوزیلند ته د میچ ګټلو لپاره د 243 رنځونو هدف ورکړ. نیوزیلند د 5 لوبغاړو په سوځولو دغه هدف په 5.2 ورونو کې پوره کړ. د تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مور د اوریدونکو او کتر خبرونه تر پای را سره پات شهنو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مرکز ورته په یو میاشت دننه د 11 ان اف سی وارډ لپاره د نوې فارمولې جوړولو ډاډ ورکړی دی، خو یو شنن کې وایي
دی وخت کې د قومي مالیاتي وارډ په لاره کې ټول نه غټ خان وفاق دی، وفاق د ایم اف قرضې او د دې جناغه دی موټ کې نه دی چې نوې قومي مالیاتي وارډ کې.
د قبایلی سیمو خبريالان وایي چې د معاشي ستونزو او دړکو سره مخ دي.
بیا کته اوس وګوره موجوده حالاتو کې هم بیا قبایلی علاقو کې حالات ٹھیک نه دي، مطلب چې کوم مسله ګروپونه دي یا تنظیمونه دي بل طرف ته فوج دي.
او په باجوړ کې د کالجونو نشټوالي د ډیرو زده کوونکو د زده کړو لړۍ اغیزمنه کړې ده.
دلته یو کالج په میل نشته دی، بیا که د میل خبره زه وکم نو د میل خو داسې ده چې سټوډنټانو ډیر زیات تعداد دي.
سیمون له نن په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موجوده د پاکستان د عین ساتنې غورزنګ مشر محمود خان اشکزی پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرستر ګوهر علی خان او د اپوزیشن نور ګوندونو لغړو سره د کډې خبري غونډې پر مهال اعلان کړی دی چې لټورو سرکاري کمیټیو استعفا ورکړي. د په خبره دا ځکه چې دا جالي اسمبلی ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان تحریک انصاف په ګډون د تحریک تحفظ آئینی پاکستان په نامه حکومت مخالف اتحاد وایي چې د 13 د فروری په انتخاباتو کې فوز د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلي کړې وه، خو فوز حکومت او ټاکنو کمیشن دغه تور نرد کړی دی. له راشد خټک سره په دغه اړه باندې زموږ همکار رسول الله مومن خبرې کړې دي، راځي چې دغه معلومات ورو.
حکومت مخالف ګوندونو دغه خبري کانفرنس وکړه، په دې کې د سنی اتحاد کونسل صاحبزاده حمید رضا هم خبرې وکړې. بیرستر ګوهر هم دغه وویل چې ما نن خبرې کول غوښتل په کمی اسمبلی کې په دغه باندې پوینټ آف آرډر باندې هم ماته اجازه را نه کړل شو. او صاحبزاده رضا هم دغه خبره وکړه چې موږ به بیا بل خو وګورو، او دا پارلیمان چې دی دا کې زمونږ غږ نه اوریدل کیږي، موږ چې خبره کوو موږ ته مکان را کول کیږي، چې قانون جوړیږي زمونږ رائے نه اخیستل کیږي، کمیټو ایجنډا بدلیږي، داسې یو شمیر تورونه ولګول. په اخر کې بیا محمود خان خبرې وکړې، نو هغه بیا دغه خبره وکړه چې دا اسمبلی پارلیمان چې دی دا پارلیمان ویل دا پارلیمان توهین دی او دا جعلی پارلیمان دی، او زه د ټولو کمیټو نه هم استعفا ورکوم او دوی ته هم وایم، د اپوزیشن ټولو ګوندونو ته وایم چې د کمیټو نه استعفا ورکړي او په دې پارلیمان په غونډو کې ناستو کې د ګډون نه کوي. د سره موږ په کار دارې چې په خپل پارلیمان یعنی خپل اسمبلی ولګو بهر په سړک باندې، او اسد قیصر د هغې سپیکر وي، او په هغې کې موږ چې دی دغه قانونونه هم خپل جوړو او په حالاتو باندې باس هم خپله کوو، او کم قانون چې دوی ترمیم کړی دی شپږشتم آئینی ترمیم هغه هم بیا چې دی رول بے کو لکه الغ وای کو. او دا پرلیمان چې په دې کې چې ناست چې دا ګټه نه کوي، په کار چې موږ د خلکو د وخت چې د خلکو نماینده پرلیمان چې هغه دغه چې موږ پر سړک باندې لګولې دي، دنه چې کم خلک دي دا جالي دي، او دوی چې د تحریک انصاف ګټلی شوی منډیټ چې هغه اغلا کړی دی او څنګه چې په ټول ټکنو کې درغلی شوی دی، نو دغه چې دا پرلیمان چې هم په هغه لار باندې روان دی او زمونږ د مسایلو د ستونزو چې ده باندې خبرې نه کوي او هغه حل نه راوباسي.
بس کلنټو کړه ته دا و چې د حکومت خبرګون خو نه درغله دي خبرو ته کنه.
نه حکومت لاس نه دی ویلي، خو حکومت هم دغه وایي چې د اسمبلی د ټولو خلکو چې نه مننده ده، مونږ چې په وټ راغلي خلک یو اسې چې بار بار دا کوم خبره کیږي کنه، تاسو تیر یو کال راسه نو هغه هم په خپل طریق باندې کلا کولار دي.
مې
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې په 2010 کال کې د 13 آئینی ترمیم تر منظورۍ او 8 قومي مالیاتي کمیشن فارمولې وروسته په تیر شاوخوا 15 کلونو کې اتم، نهم او لسم ان ایف سی ایوارډونه ختم شوي دي، خو په مرکز کې د شریکي ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله لا هم نه ده جوړه شوې. البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صوبایي کابینې نور غړي وایي چې په وفاق کې چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې په یو میاشت کې دننه به د یو لسم قومي مالیاتي کمیشن په نامه د شریکي ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله جوړه کړي. تفصیل د غلام غوث پر راپور.
د صوبایي حکومت چارواکي وایي دوی سره جمعنه شوې ده چې وفاقي حکومت به په یو میاشت کې دننه په مرکز کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره نوې فارموله، یعنی نوې قومي مالیاتي کمیشن را جوړ کړي. دا خبر د هغې روستو مخې ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت او په پښتونخوا صوبه کې د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو په مرکز کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره د نوې فارمولې، یعنی د نوې ان ایف سی ایوارډ د را جوړولو غوښتنې کړې دي. خو چې موجوده وفاقي حکومت دا کار ونه کړو، نو صوبایي حکومت په دې مسله عدالت ته د رجوع کولو دړکه ورکړې وه. خود فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل په مرکز کې ذمہوارو چارواکو دوی ته ډاډګیرنه ورکړی ده چې په یو میاشت کې د نن به د نوی ان ایف سی ایوارډ کولو مسله حل شي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې په 2013 کې د قبایلی ضلع په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروسته اوس په شریکه ګټه کې د دوی زیات حق جوړیږي.
Around about 155 Arab rupees difference zam pa share ke razi anyhow lak zam ka 4.8 share je da di NFC ki increase ki ki ho to yo mesh ta par commitment che de inshallah te ki zam ka success lo full yo da pa zam ka rawan waqt ke order le di kho zam ka revenue se wa ki fo 49% zam ka revenue se wa sho aur kha ba khairi zam ka che de
د پاکستان د آئین سره سم په کار ده هر 15 کال پس د نوی قومي مالیاتي کمیشن فارمولا را جوړ کړی شي. د وم ان ایف سی ایوارډ روستو اتم، نهم او لسم ان ایف سی ایوارډونه په تیرو 15 کلونو کې نه دي شوي، او د وم مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې د مرکز او صوبو ترمنځ د شریکي ګټې پیسې په زوړ حساب ویشل کیږي. د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې قبایلی ضلع په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي، او د هغې وروسته بیا په مرکز او پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، خو هغه وخت هم دوی د شریکي ګټې د ویشلو لپاره نوې فارموله نو جوړه کړې.
اختیار دا نامکمل دی. مونږ خو بنیادی سوال دا کوو، مونږ صوبائی حکومت او وفاقی حکومت خبر بنه کوو، مونږ وایو چې پی ٹی آئی بیسیکلی د دې بنیادی ذمہ داری په هغوی راځي. دین مخکې په پښتونخوا کې هم چې کوم دی د پی ٹی آئی حکومت و په مرکز کې هم و، دا ایوارډ هغه وخت ولې جاری نه شو؟ پنجاب ته ستونزه نشته که د پنجاب د مسلم لیگ حکومت په پښتونخوا کې دی، سوری په پنجاب کې دی او په مرکز کې دی، نو هغه به ولې وایي چې ان ایف سی ایوارډ وکړي؟ خو دوی سره دا موقع راغلی و، دوی دا ولې ونه کړه؟
شینون کې وای اوس د پښتونخوا موجوده حکومت د نوې ان ایف سی فارمولې لپاره هلی ځلی توندې کړې دي، او امکان دی چې روان کال د 11 قومي مالیاتي کمیشن په نوم د وسایلو او محاصیلو د تقسیم لپاره نوې فارموله جوړه شي. په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظلی په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي.
دی وخت کې د قومي مالیاتي وارد په لاره کې ټول نه غټ خن وفاق دی، وفاق د ایم ایف قرضې او د دې جناغه دی موډ کې نه دی چې نوې قومي مالیاتي وارد کی. خو د خبر پختونخوا وزیر اعلی یمین ګنڈاپور وایي چې منګه د دې حکومت د فیصلې چې نه کوي د دې خلاف عدالت تلو او موږ سپریم کورټ کې باقاعده ریټ جمع کوو. خو د چیف اف آرمی سټاف په خوښه باندې موږ هغه ریټ فی الحال ونه کړو او موږ ته دا یقین دهانی راشه چې نوې قومي مالیاتي وارډ به کیږي. د نوې قومي مالیاتي وارډ لپاره د خیبر پختونخوا لویه چې غوښتنه دا ده چې د خیبر پختونخوا ته د تقریبا د 500 لکو آبادۍ د قبایلي سیمې دغه برخه ورکړل شي، د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا خپل برخه هم سیوا کړل شي او نور څه زموږه دي چې هغه هم وفاق خپل ادا کړي.
یاد دی وی چې په 2010 کې د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون وروسته د وم ان اف سی فارمولې لاندې په شریکه ګټه کې د سوبو حصہ 50.5% ټاکلې شوې و او د مرکز یا وفاق حصہ 22.5% ټاکلې شوې و او په تلسم بدلون کې دا خبره هم منلې شوې و چې د وخت سره سره به د وفاق په ځای د سوبو حصہ نور هم زیاتیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د خبرلانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس وایي تیر کال د خبرانو لپاره خونړی کال او د دې په خبره په دغه کال کې د پاکستان په ګډون په 300 هیوادونو کې شاوخوا 124 خبرانان وجل شوې دي. یاد کمیټه وایي چې په پاکستان کې پروس کال د وجل شو خبرانانو شمیر شپږو دا چې د خبرانانو سازمانونه او حکومتي چارواکي په دې اړه سوایي. د شبیر احمد جان پر راپور کې تفصیل اورو.
دغه رپورټ تر مخه پاکستان کې تیر کال یعنی 2023 کې شپږ خبریالان وژل شوی دي چې د فلسطین نه پس په دویم نمبر دی. د خبریالانو سازمانونو او خبریالان وای پاکستان کې ډیر وخت راسي سیاسي کړکیچ، نامني او په میډیا بندیزونو له وجې هم خبریالان په آزاد توګه خپل کار نشي کولی. خبریالان وای پاکستان کې په عامه توګه او بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه په آزاد او د چا اثر نه بغیر صحافت کول ډیر ګران شوی دي. همدا وجه ده چې خبریالان زورول کیږي، تختول کیږي او وجل کیږي. هم په قبایلی ضلع وزیرستان کې دا خبریالان د سازمان مشر صدر داوړ مشال لیړو ته په دې بابلوای
پاکستان او هغه ملکونو کې سماري کې چرته زیات تونزي دي صافیانو ته، بل خصوص کم قبایلی لا کې دي تونزي زیات ورته صافیانو ته. بیا که ته اوس وګوره موجوده حالاتو کې هم بیا قبایلی لا کو کې حالات ټیک نه دي، مطلب چې کم مسله ګروپونه دي یا تنظیمونه دي بل طرف ته فوج دي نو دا یو بل سره هم په جګړه ای همیشه په دې وجه ولس طرف نه ډېر زیات پرېشري. بیا په دا کې چې کوم بل خصوصا د بهراني میډیا ادارو سره کار کوي هغه ته ډېر زیاتې ستونزې.
پاکستان کې هم د فروری میاشت کې مرکزی حکومت د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری یا پی کا په نوم یو قانون پاس کړی چې هیواد ټول خبریالان او د دې سازمانونو وخت په وخت ورته تور قانون ویلي او د پر ضد احتجاجونه هم کړی دي. خو مرکزی حکومت وایي د خبریالانو تحفظ لپاره دا قانون دی پاس کړی دی. دا خبریالانو د ژغورنې سازمان دغه رپورټ چې د فبرورۍ په 12 خپور شوی دی وایي کال 2023 کې وجل شوی 124 شمیره تر ټولو زیاته ده، ځکه دې نوړاندې په کال 2001 کې په ټوله نړۍ کې 143 خبریالان وجل شوي وو. دغه رپورټ زیاتوي چې هغه کسان چې خبریالان وجني حساب ته ونه سپارل شي نو د مطبوعاتو او خبریالانو لپاره حالات نور هم خرابېدای شي. دا چې په ملکي کچه کارکوونکي خبریالانو سازمانونه څه وایي او څه کوي په دې بابلا راول پنډه اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ غړی مبارک زیب مشال لیډو ته وای چې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسٹ او راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ د 12 فبروري نه تر 14 پورې هم احتجاجي کیمپ په سرخار اسلام آباد کې لګولې دي او جاتوی
چې کوم پروټیکشن جنرالستان ته پکار دی نو هغه قانون امپلیمنٹیشن باندې حکومت چې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی چې په عدالتونو کې د جرنلسټان چې کوم شهیدان شوي دي د هغو کیسونه په هغه حساب سره مخکې نه دي تللي. نو جرنلسټ اسوسیشن چې دی راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسټ چې دی هغه خپل کوشش کوي لګیا دی حکومت سره هم به حکومت باندې پریشر هم اچوي. نن سبا پروټیسټ سٹارټ شوی دی، تیر شوي سره 5 ورځو نه مسلسل پی ایف یو جی چې دی په ټول ملک کې پروټیسټ کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف پاکستان کې دا خبریالانو د خوندي ساتلو او د دوی د حقونو په اړه په دې ورستو کی ویلی چې د خبریالانو د خوندیتوب پرته د مطبوعاتو ازادي ممکن نه ده، او همدې غرض لپاره د دوی حکومت د خبریالانو او رسنیو کارمندانو د خوندیتوب قانون 2021 پاس کړی دی. شهباز شریف ویل چې د پاکستان اساسي قانون د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او معلوماتو ته لاسرسي باوري کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو، مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پیکا قانون ضد مظاهرې دوام لري. د خبریالانو بیلابیلو سازمانونو اعلان کړی دی چې نن به په پېښور، لاهور، کوئټه او کراچۍ کې د یاد قانون خلاف مظاهرې کوي. پرون هم د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته په لګېدلې هړتالی کې هم کې یو شمېر خبریالانو ګډون وکړو. دا به داسې حال کې دا چې د جنوري په پای کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ تر منظورې وروسته پیکا قانون ګرځېدلی دی. په دغه اړه باندې له اسلام آباد زموږ همکار راشد خټک نور معلومات راکوي.
دا د نه خړلو احتساب کمپونه چې کوم دی، د بوکرتلی کمپونه، دا دی هم دریمه ورځ ده چې لګېدل دي، بلکې نن یې څلورمه شوه. دا په ټولو پرېس کلبونو مخې ته لګېدل دي، په خاصه توګه د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته چې کوم دغه دی کیمپ دی، هغه لوی کیمپ دی. دا د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ لخوا چې کوم کال ورکړی شوی وو، د هغې په دغه کې لګول شوی دی عملي کولو کې. خو دا صرف پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ نه دی، په دې کې دوی یو ایکس جاینټ ایکشن کمیټه جوړه کړې ده چې په هغې کې د ټول تنظیمونه چې دي دا شامل دی، لکه د برډکاسټ اسوسیشن شو، ایډیټر کونسل شو، دا نیوز پیپر سوسایټی شو، کنه دا ټول پکې دي. نو دا دوامدار شی دی، د هغه ورځې نه شروع دی چې کوم ورځې نه دا قانون جوړ شوی دی. او اوس چې دی دا د خلاف دوی عدالت ته هم لاړ دی، ژورنالستان چې دی هغوی په عدالت کې هم د دې خلاف عریضه ورکړې ده، او اوس په دا دویمه مرحله ته داخليږي. د هغې اعلان لا نه دی شوی چې کوم نیټې نه به پیل کېږي، خو هغه به دا وي چې د پارلیمان مخې ته به پرلت وهي، ژورنالستان به راځي، خو بیا دوی به نورو خلکو ته هم بلنه ورکوي چې دوی سره په دې احتجاج کې ګډون وکړي. یعنی دا کم چې د بشري حقوقو دغه د تنظیمونو د سازمانونو دي، دغه سیاسي ګوندونه چې دي ټولو ته بیا د بلنه ورکوي، او د پارلیمان مخه ته بشدي پرلت وهي، او دا دوامدار احتجاج دی. دا به دوام لري تر څو پر دا قانون واپس شوی نه وي. د پی ایف یو جی د صدر افضل بټ او د جنرال سیکرټري ناصر زیدی د وینا تر مخه
سما او خړک چې څو ګوري بل خو د حکومت عکس العمل څه دی؟
نه، حکومت خو دا ادعا کوي کنه چې دا مونږ قانون د هغه خلکو په ضد جوړ کړی دی چې کوم ژورنالستان نه دي، او ځان نه ژورنالستان جوړ کړی دی په ټولنیزو رسنیو باندې، یعنی په یوټیوب باندې یا په دغه باندې غلط او گمراه کون یا فیک نیوز چې ورته وي، د دروغو خبرونه خپروي. دینه دوی وایي چې ژورنالستانو ته به دغه وی تحفظ ورکول کیږي، د دوی په ضد نه دی. دا د جعلي صحافیان چې دوی ورته وایي، حکومت وایي دا د هغه خلاف دی، او ژورنالستان چې دی دا هڅه د دې خلاف د کوي احتجاج کوي. خو ژورنالستان وایي چې زمونږ په کې مشوره نه ده اخیسته، او دا زه خو خپلم د دې گواهی ما چې دا تاتارر چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی، هغه ویل چې دا چې مونږ کله منظورو د قانون، نو بیا بل ژورنالستانو نظر اخلو، د دوی تجویزونه او د دوی چې کومه غوښتنه دي هغه په کې شاملو. خو دا په داسې وخت کې منظور شو چې ژورنالستان سره هیڅ رابطه ونه شو، هیڅ تماس سره ونه نیول شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه، او د مشال رادیو
ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو سرزو باجوړ ته چرته چې زده کوونکي غواړي چې په دغه ضلع کې ورته د کالجونو شمیره زیاته شي، دغه تر دې وخته یو پوسټ ګریجویټ کالج او د لکانو دپاره دوه ډیګري کالجونه خو د جنکو دپاره یو کالج هم نشته. زده کوونکي وایي چې د باجوړ آبادی 200,000 څخه زیاته ده او دغلته زده کوونکي نورو تعلیمي ادارو ته ضرورت لري. په دا اړه باندې شانواز ترکزی تفصیل راکړي.
فرمان الله جان د باجوړ اوسیدونکي یو ځوان دی، هغه تر لسم ټولګي پورې باجوړ کې ولی نور بیا پیښور کې سبق ویلی. هغه مشال رادیو ته وویل ګڼ شمیر د ټولګي ملګري زده کوونکي د باجوړه بهر سبق ویلی او ځین خو پکې پرېښې هم وو.
ما داسې و چې د لغړی د اسکول نه مې میټرک وکړو او بیا ما په خار کم کالج او التم ایډمیشن کول او التم راته ایډمیشن میلاو نه شو، په بارهلو زو کې راته میلاو نه شو. نو د بیا دغه د باوجود زر لاړو مې پېښور کې مې په پرایویټ کالج کې ما ځان د پاره ایډمیشن وکړو. اول ته مې تعلیم حاصل وو. زمونږ د باجوړ ایجوکیشن سیستم ډیر خراب دی.
سلیمان خان د خار پوسټ ګریجویټ کالج سبق ویل، خدای وای په میرټ ورته داخله نه و ملو شوی. نو د سرکاري قانون د لاندې هم په دغه کالج کې په خپل خرڅونو داخله واغسته او سبق یې پوره کړو.
ما خپل په تقریبا د 15-16 کې کله ما میټرک کوکو ز ډیګری کالج ترالم اوپن میرټ لیست کې زمو نمبر نه لې په سل پانه می اډمیشن نو کو چون کې زمو فاینانشلی سپورټ وو. ما اپ سی کمپلیټ للا د ډیګری کالج نه لاغې نه پز پېښور ترالم. نو التنه می خپل ډیګری وکړه ډایلایسیس اوس بنو ډی اچیو کې شکر الحمدلله جاب کوم.
د تعلیم محکمې باجوړ د معلوماتو سره سم پروز کال 4,000 زده کوونکو لسم پاس کړي. دغه کې شاوخوا 3,000 هلکانو او جنکیانو د باجوړ په 4 کالجونو کې داخله اخیسته وي، خو تر 1,000 پورې زده کوونکو بیا د داخلونو محرومه پاتې شوی. طارق عزیز د چارمن اوسیدونکو دی، هغه وای نه یوازې داخلي ملاویدل مشکل دی بلکې د سکولونو او کالجونو دننه سہولتونه هم کم دي.
چې زه د تحصیل ناوګي سره تعلق ساتم دلته یو کالج پی مې نشته دی. به کده مېل خبره زه وکم نو د مېل خو داسې ده چې سټوډنټانو ډیر زیات تعداد دي او ټول غریب خلک دی. دا غربت زده علاقه د والدین هغه نشي پورت کولای چې دا غوي هغه خرچي برداشت کړی شي. نو زمنګ سره دا خدشه ده چې دغه سټوډنټان چې د معاشري د پلاو به بوت لپاره کار کولای شي، هغه زیاتره به په بدو چارو سر شي او د معاشري د لپاره دیو درد سر جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د حکومت د باجوړ د ترقیاتی کارونو د لپاره ټاکل شوی د ډیډک نومي کمیټې چیرمن او د اسمبلی غړي ډاکټر حمید الرحمن مشال رډو ته وویل دوی کوشش کوي چې د کالج او یا د هایر سیکنډری سکولونو شمیره سیوا کې
تقریبا زمونږ 17-28 سکولونو هایر سیکنډری اپګریډ شوی. نو هغه کې هم کلاسز شروع دي او دا غي سره سره زمونږ چې کمپل پلان دی نو مونږ دا پېښور یونیورسيټي یو سب کیمپس تا چې پاره کې مونږ 4-5 ډیسپلین کولاو دا غي فیزیبিলিটি سټڈی مونږ کړی دی ان شاء الله. د نظر د چې په هغه باندې مونږ پراپر کار شروع دا غي سره سره چې کوم ټرټان فارغيږي او بار تاغي تلنی شي نو زمونږ نرسنګ کالج دا غي د کولاویدو د پاره مونږ حل ځلې کو چې کولی مېش کې تنه نه دوه مېش کې مونږ سٹارټ والو.
باجوړ کې د خار پوسټ ګریجویټ کالج نه علاوه دوه ډیګری کالجونه هم دي چې پکې د برنګ او د لرکلی ماموندو کالجونه شامل دي. تر دغه علاوه نواګۍ کې هم یو وړوکی کالج شته د جنکو یو کالج په خار هډ کوارټر کې شته چې د ګرد باجوړ د جنکوز د کونکو د تعلیم ضرورت نه پوره کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوزنګو مشال لري دوګي او دغه سره رواني خبرونه نیمه رسیدلی او په پښتونخوا کې د ګرمۍ د لسنې بجې شوې دي. د اسلام ممننه د دی وخت مهم خبرونه اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان د اې ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څخه وايي له هغه ټولو کمیټې استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرسټر ګوهر علی خان او د نورو اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د ګډې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له ټولو سرکاري کمیټې استعفا ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او تحریک انصاف په ګډون د تحریک تحفظ ځای پاکستان په نوم حکومت مخالفه اتحاد وایي چې 2023 کال د فروری په انتخاباتو کې پوز د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلي کړې وه، خو پوز حکومت او ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا هند ته د جدیدو وسلو ورکولو اعلان دوی اندېښمن کړي دي. د بونو چارو دفتر بیان د شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته په خپل وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د برسال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د فروری په 10 سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. د فرانسې خبري اجازه لیکلي چې ټرمپ تر ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته ویل چې پر هند به F-15 جیټ الوتکې خرڅوي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پیکا قانون زده مظاهرې دوام لري. د فروری په 14 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په لګېدلي بوکر تالی کیمپ کې یو شمېر خبریالانو ګډون وکړ. د جنستانو فدرالي اتحادې پی ایف یو جی صدر افضل برټ هرتالی کیمپ ته په خپل وینا کې وویل چې د پیکا قانون خلاف به ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. د دې قانون له مخې آنلاین جعلي خبرونو خپرونکو ته به تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکوي او تر 600,000 روپۍ پورې به جرمانه کیږي یا به له دواړو سزاګانو سره مخ کیږي. خو خبریالان دغه قانون د اظهار په ازادۍ برید ګڼي. بلخوا د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس هم ویلي چې اسلام آباد قوانین د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تورولو لپاره کارولی دي.
مهم خبرونه به اورېده. اوریدونکو، اوس راځي یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو چارو ته. د یوکرین ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسیې او یوکرین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د ده هیواد امنیتي ضمانتونه غواړي. ولادیمیر زلنسکي د سرګندونې پرون د مونشن په نړیوال امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر ملاقات وروسته کړي دي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راس خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکي څو شېبې مخکې له دې چې له ښاغلي وانس سره د مونشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکي زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلی ټرمپ د تخپل د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړې او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې که د کډوالو په مسله کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. زلنسکي څو ساعته مخکې له دې چې د مونشن په امنیتي غونډه کې له وانس سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکي وروسته په خپل وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټ الوتکې برید د مونشن له غونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړې مشې وه. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له 2 کلونو راهیسې د مونشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ترامپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسو، د تیرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته لاندې کړي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردن کوم د یوکرين او روسي په موضوعاتو کې پاتې کیږي. آیا امریکا به وکول شي چې د جرمني په مونشن خار کې روسیا او یوکرين د خبرو میز ته کینی؟ داغه پښتنه دا چې د مونشن د نړیوالي امنیتی کانفرنس په تړاو لاغي ورستو راپورته شوه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په مخام په سپینه ماړې کې د ورته بيغونډ اعلان وکړ، او وی ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسي او یوکرين جګپوړي چارواکي ګډون کوي. تفصیل په دغه راپور کې
د مونشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي، او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغه غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغه غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدید ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي، او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګونونه وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپله پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي، او په نتیجه کې د اوربن یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړي توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي، د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده، او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدی شي هغه د موسکو په طبع برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کانفرنس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ټرمپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14مه همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړ، او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میستر شای وڅوکي د هغه لپاره ځانګړي وي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردونکو سرزو د افغانستان خوسته چرته چې پسنه سو وسایل او امکانات سمبال د اندامونو خکولا یو شمیر کلبونه یا جیمونه فعال شوي دي چې د ورځې په بهر کې سلګونه ځوانان ورته د اکسرسایز یا تمرینونو لپاره ورزي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
ورزشکاران دا یو پزړه پورې سپورت بولی او زیاتوی دا تمرینونه دوی ته جسمانی قوت او د خپل دندو د پرمخ بیولو لپاره دمه او حوصله وربخي. د دې برخې یو تن ورزشکار واحد خاط مشال روریتو ویل
ورزش می دے پر شروع کړای دا چې مطلب سړی ذهن آرام وي خپل کورونو ته په واخ رسیدګي کړای شي او جسم سړی آرام وي.
خوستی ځوانان وایي اوس مهال خلک د ورزش په ارزښت اورتیا پوي شي او هر څوک کوخه کوي چې سناڅه تمرین وکي. خو کچری د اوس مهال نړۍ په شان وسایل ته لاسرسي پیدا کی نو په دې برخه کې به پرمختګ چټک شي. یو بل تن ورزشکار رحیم زواک وایي
ته هغه وسایل چې په کار دي موږ نه لرو البته په مونو کیم یعنی خاص ډول موږ ته ټرینران نشته چې دای موږ ټرین کې یعنی ورزي لکه څنګه چې په خارج هیوادونو کې دی هلته دوی ځان ته ټرینران لري ته تر څو لوبغاړي ورزي.
کسه هم یو شمېر ورزشکاران د اندامونو خکلاپ سپورت کې لتی رو دونی مولسیزو په لګو امکاناتو او محدود وسایلو په تمرین بوختي. خو اوس مهال د دې ورزش کلبونه مجهز شوی او ورزشکاران توانیدلی چې له خوسته به هر نمایشاتو او سیالیو ته لاره پیدا کړي. د دې برخه یو تن استاد احمد سمیم وویل
شاگردان روزو د مسابقې لپاره موږ خپل هم مسابقې کړې دي په سلور ولایتو کې د چګردیز کابل پکتیا او غزنی په دې کې مسابقې کړې دي. تمرین ډیره بلا بلی کړې ده.
د اندامونو د خلاک لبونو مسولین وایي د دوی فعالیت د خار د نه په دې تنګ او د خلکو او ترافیکو له ګډګونې ډکه سیمه کې ده. خو که د دوی د فعالیتونو لپاره لږ آرام چاپیریال پیدا شي نو تر دې به یې هم مینوال او ورزشکاران ډیر شي. د اندامونو د ښکلا د یو کلب مسؤول ایمال الهام ویل
زموږ ماشینونه سامان الات بیخي زیات دي هغه نږدې یقي شوي دي دلته داسې ځای نه لرو پارکینګ نه لرو کنه هغه موټر د سرک پر سر دروي.
یاد دیوی خوست کې د ځینو زیاتو دود شوي سپورتي لوبو لکه فوټبال والیبال کرکټ او نیزه وهنه سربیره د اندامونو ښکلا او د رزمي ورزش ګڼ کلبونه فعال دي چې زرګونه ځوانان او عام خلک پکې تمرینونه کوي. همدارنګ خوستي ورزشکاران ډیر کله د دې ځای د مناسب طبیعت او اقلیم په وجه د نورو لري او نږدې ولایتونو د بیلابیل رشتو د ورزشکارانو د لوب او سیالیو قربتوب کوي.
د مشال ترنا لاندې
پنځه کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو کزا موږ بچی مریضا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د پرورې په دیر لسمه او سوار لسمه په سوات کې د خزو حقونو لپاره کارکونکي اورث فاونډیشن په مرسته د ځایي بشري حقونو ټولنو اتحادیا چې ورته ایوا جی الائنس نوم ورکړی شوی خبریالانو مدني فعالانو وکیلانو خزو ماشومانو نرخزیانو ته مرسته ورکونکي ادارو ته دوه ورځې د پوهنې په ورکشاپ کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت یا د خلکو ته ویډیا قانوني مرسته ورکولو لپاره قانون جوړ کړی دی او دوی د حکومت مرسته غستې شي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان تفصیل راکړي.
د سوات په مرکزی خار د منګوري په مقامی هوټل کې د خزو د حقوقو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی سیمینار کې سشدو نه زیات د سیمې بشري حقوقو ټولنو غړو خبریالانو او زده کوونکو ته وویل شول چې په کور دننه خزو باندې جسمانی او ذهني تشدد قابلی گرفت پولیس جرم دی. دې ترڅنګ کمور هلکان او جنکۍ د زده کړو نه منع کول، پوړوکوالي کې ودونه کول، وهل ټکول، بدې سپورې خزو او ماشومانو ته ویل هم ناقانونه دي. سیمینار ته بیا کوونکی د سوات بشري حقوقو ټولنې مشره چې ښځو ماشومانو او نرخازیانو ته قانوني مرستې هم ورکوي سمرین حکیم په دا اړه وایي.
په دې باندې مونږ دې ته قوانین خول چې د ښځو د پاره کم قوانین جوړ شوی د دې مسلې کم چې د وراثت مسله ده، کم چې د غریلو تشدد مسله ده، باغی کې د ماشوموالي واده هم شو، داغی کې د زور زبردستۍ واده هم شو، وټه سټه پکې شو.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن کمیشن مشر چې ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي احسان الله وای چې دوی ته ګڼ شمېر په ښځو او ماشومانو د تشدد کیسونه راځي.
د دې تربیت سره مونږ ته بدار ښکار شي چې آیا ذهني تشدد چې په ماشوم باندې کیږي هغه مونږ څنګه راوباسو، څنګه ته پوښتنه مونږ داغې نه کوو چې مونږ ته پته ولګي چې په دې باندې ذهني تشدد کیږي او داغې روکتام به مونږ څنګه کوو او علاج به څنګه کوو.
سیمینار کې د قانون زده کوونکي نازیا وای چې دغه روزنه کې ورته معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو او ماشومانو حقونو لپاره کوم قانون جوړ کړی دی او د هغه ماده سدي او خزو او ماشومانو ته مرستي ورکونکو سرکاري ادارو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل.
یو فیمل کله زم په ماستر کې ایکسپلویټ کیږي نو هغه لپاره وکیلان شته، عدالت شته، قانون شته، پولیس شته، وومن پولیس سټیشن شته، د هر سم از د کټون هغه د وینه مدته غستلې شي او خپل واس څه ته ولې شي خپل حق ته پوس کولې شي، د غشند انهریټنس مسلې څخه ترازی د خپل پراپرټي رائټ ته پوس کولې شي، هراسمنت ته پوس کولې شي.
سیمینار کې شریک د سواد ځای خبر پاڼې خبريال شاه اسد علي وای چې ورته معلومه شو چې عورت فاونډیشن د سواد په بیلابل سمو کې د خزو د حقوقو لپاره استازي ټاکلی دی به په خپل ریپورتونو کې د هغوی نه مرستې اخلي.
د ضلع په سطح باندې او د علاقو په سطح باندې دې سي ګروپ جوړ کړی چې پای کې فیمیل کم لایر سیری هم پکې دي او د کم د چایلډ پروټیکشن کم ادارې چې دي هغه مو سره کار کوي، نو په کار د چیرې د سي سم معلوماتي او څه خبر راشي پکار د چمونه د دینه پکې راي وایو.
د خزو د حقونو خوندي کول لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې دولت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د خزو د حقونو لپاره قانون جوړولو، خزینه پولیس برتري کولو او تانې پر رستلو او بیا په 13 صوبه کې د خزو لپاره ځانګړي عدالت صوبای محتسب جوړولو باوجود په زرګونو متاثر خزه زکه انصاف نشي ترلاسه کولای چې پکې یو لوی وجه ناخبری ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تعالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
پاکستان چې له هند سره جنگونه او افغانستان سره په پولو کې انخدې شوی د دغه جګړو اثرات ځینې وخت د کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسم رویه او د حکومتونو پالیسۍ بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کړی دی او داراز سپورٹس د ولسونو ترمنز د مینی پر ځای د نفرت سبب ګرځېدلې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د اسرا الله مومن پر راپور کې
ټاکل شوی چې د پرورې له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپینز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ایډو ته ویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګګوري
سپورت سیالوبا حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خون سیز ده نو په کار ده مطلب چې د خون د سیز نه سړی خون واخلي اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي تازه شي خو لکه دغه چې مونږ یو بل مطلب لري کېګو اغه د خون چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خون نه اخلو بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو
پاکستان او هند چې څو واری خپلو کې جنگونه کړي د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي د اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بی اسناد افغان کډوالو وستل او د پاکستاني وسکرو او افغان طالبان ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي نوموړي مشال ډو ته ویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځنی پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري نوموړي وایي باید چې سپورتس له سیاستا جلا کړل شي
سپورت د مینی لوبه ده سپورت په ممن کې د دې د مینی لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي په نور نړۍ کې په موږ پښتانه دومره په بتلمي کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه خپل ټیم له وادي پاکستان ټیم می خوخ دی ولې چې مونږ وړو نو مونږ به دې کرکټ ته ناسو زمونږ لوبډله نه و دی افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوختي نوموړي مشال ډو ته ویل چې د کوم لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي
ریکټ اخستو یا چکه په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي هغه د سر په ګراوند کې کوي د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي یو ځای ډوډۍ خوري یو بل ته ټیکاله کوي په افغانستان کې د خوښۍ لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې د سبا کې لوي په دې کې حشمت الله دی او زما د خوښۍ کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه هغه د هندوستان ایم ایس دونی
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډو ته ویل د ټولنیزو رسنیو ځنې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي
سوار کول او یو بل پر خبرې لیکل یو بل پر سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وي د باور په خپلو کې زه سخت خفه کیږم
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورتس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وای د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورتس له سیاستا جلا کړل شي نوموړي مشال ډو ته ویل سپورتس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک لداسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري
کڅوک د نفرت دغه ورکی داسي جسچر ورکی چې هغه خلک سره تقسیموي هغه مغرنګ اغیزا چي او کڅوک دارنګ یو جسچر ورکی چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شګړي او د ورورګلوي جسچر ورکی خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالانم کولای شي هغه خلک چې لوب سره براه راست وابسته دي هغه ته په کار دي چې د خپل رول سره دا برته دوی ترلاسه کړي
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ هوې سل شي نو د لوبې خوند به ورک شي البته نوموړي مشال ډو ته ویل د لوبي مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي
موږ د زکلم نه غواړم چې د مقابله د سيجه به دوستان خپل کې لوبه کوي او ډیر مینیسر کیږي نه خو دا د گیم ته د گیم په نظر وکړل شي دا ډیر ضروری ده نو زما په خیال دي کې زمانه وال استاس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزټیو میسجز وکي د میچ نو نمک کې د ټورنمنت نمک کې چې خې انجوای کی ګټم خپل انجوای کی ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کمنټس مکو یا ذاتیات ته مزه
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسي پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنی حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورتس کاروي دوی وای باید سیاست له سپورتا جلا کړل شي
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
او دن کو بدا سے حال کی جی پاکستان دے اوشمیر اقتصادی ستونزو سر مختے دا پنجاب نرستو پا خیبر پختونخوا کی ہم زنو سرکاری او غیر سرکاری دارو پا شریکہ باندے دا اجتماعی ودنو کولو یوا دستور کردے دا پا داغی دستوری تا زمانگا ہمکارا اسما گل ہم ورغلے و منگت پا دا غالا باندے نور تفصیل را کئی.
په دغه اجتماعي ودونو کې د چرسدی اوسیدونکو محمد داود نومي زلمی مشال ریډیو ته وویل چې شپږ کال وړاندې کوژدن شوی و، خو دغه وسی نه لرو چې د واده لپاره زمينه برابر کړي و. هغه وایي چې د واده لپاره ترلاسه شوی په مالی مرسته هم خوشاله دي.
یاره بس دا به وایم چې پیسو د وژنې په پاتې واده پاتې نور نو بس حکومت شکریا به ادا کو چې اوس راو غوښتو یو دوه لک روپیه فنډ ملاو شو دا ورکې مټی هم موږ ته ملاو شو.
پر دغه محل د داود زوکلی اوسیدونکو بشیر الله بیا مشال ریډیو ته ویل چې د وراره لوړو کوالی پالنه کړي، خو په امروزه دیاړې کې لدی جوګنو چې ورله کور آباد کړي. نو مول ویل باید د حکومت لخوا د ودونو د لړۍ دوام ولري چې وس نلرونکو کورونو ته د اولادونو د ودونو کول مشکل آسان شي.
کونسلر صاحب دا دغه کو مونږ ته ویل چې یاره څنګه دا وراره لري او مازور هم دی او وسیم نشته دی او تاسو دل سره چلو ناغی مونگ تا سوال جوابو کو چی یرا وزیر اعلی صاحب دا پیکیج را دغه کړی ری آن کړی ری او تا سورا شی نو بس مونگ دی را وستو دنا انٹرویو واشتا ارسو شو او شپگو کالو نزیاتو شو چی دا مونگ تا ویلیو چی یرا وادکم وادکم و مونگ تا یرا صدقه نشتا ری والی صاحب وفات شوی و نو سگ دست هم نکیدو.
پا این وقت دا پیخور زلی دا زکات کمیٹی غلی گلی نسرین بیا مشال ریڈیو ته ویل چې موجوده وخت کې د اجتماعي ودونو کولو پروګرام پیل کړي، خو پلان لري چې راتلونکو کې د لړۍ د صوبې نور ضلعو ته هم وغځوي چې د لارې د مستحق کورونو سره مرسته وشي.
دا ډیر معمولی رقم دی، په 2 لک روپۍ اسم نه کیږي. خدا زمونږ د خپل وس مطابق د خپل صوبې د بجټ مطابق دی لمونږ دا ور کړی دی. ان شاء الله تعالی دا به وخت وخت سره زیاتیږي او د کې به نور کپل زم راځي او مونږ غواړو چې مونږ یو دا ٹرینڈ قائم کو چې سمرا سمپل طریقے سرا سمرا خ طریقے سرا دا اجتماعی ودونا سلسلہ مونږ جاری اوساتو نو دیکھے با په معاشره کې یو ډیر خ چینج راشي.
خیبر پختونخوا کې د زکات کونسل چیرمن امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې د صوبای حکومت د اجتماعي ودونو کولو دا ګام با مستحق خلکو لپاره ګټور وي. نو مول زیات کړه چې د سلورو زرو زیات کورنۍ با لدې مرستې ګټه پورته کولی شي. باید چې خلک په دې غرض لوړاندې خپل نومونه د سوشل ویلفیر چارو محکمو سره رجسټر کړي.
کال په حساب چې کم زمو بجټ هی باغه بجټ کې مونږه د جهیز فند کې چې مونږ هم الوکیشن کړی دی دغه په بنیاد باندې به زمو دا دغه کیږي جی دا پروگرام رواني نو ان شاء الله دا خو جاری ساری دے دا س کلم دے بل کلم می چې زمو شنو فن بجټ د کی هر کال بډی کې مونږه مخصوص دي پر خصوصي دا کړي په معاشره کې علاقه کې سونه ډیزرونګ سونه مستحق چې تور سری چې هغه د سوجي د جهیز یا د دسی دغه د وجي کا ودونه کې دا غینه پس په خپل خپل د ودرې دوه لپاره هغه د دسی یو سهارا په کار دا وغه سهارا ان شاء الله دا دغه د پر زمو دا پروگرام روان دي او دا به یې کړ.
د اولسي چارو په هانو په خبره ډیرو وختونو کې زیاتره کورنۍ د واده په موقع د جهیز او نور اړوند ضرورتونو پوره کولو لپاره د ستونزو سره مخ وي. دا مرسته به د مالی ستونزو کمولو کې لاس وکړي او هغوی به پورونو اخستلو ته اړ نه وي. آسما گل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خپرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوی